ماحول او زموږ په چاپیریال کې هغه ماشوم ور سره سر و کار لري، هغه څه نه دي ژباړل شوي، د بهر نه ژباړل شوي، د بهرنیو ژبو نه، او په هغې کې کلتور او فرهنګ هر څه تغییر کوي. ځکه زه فکر کوم شاید ډېر اغېزمن نه وي تمام شوي، یا شاید ډېر خوند دی زموږ ماشوم ته نه وي ورکړی چې کتاب ولوسي. که چېرته زموږ لیکوال کوشش وکړي چې خپله یې ولیکي، البته ژباړه هم ښه ده، ولې ځینې هېوادونو سره موږ هغه فرهنګي اړیکې کلتوري اړیکې دا لرو، مشترک فرهنګ لرو، مشترک کلتور لرو. که د هغې هېوادونو نه راوژباړل شي، زه فکر کوم چې دا به ښه کوي چې زموږ ماشوم په کې ځان پردی احساس نه کړي. ولې که مونږ د ځینو اروپایي هېوادونو نه راژباړو، هغه هم که وګورو چې نږدېوالی ولري راوژباړل شي ښه، ولې ځینې داسې کتابونه چاپ شوي دي چې نږدېوالی نه لري دا کلتور او فرهنګ او چاپېریال زموږ، ځکه زموږ ماشوم ورکې ځان پردی احساسوي. بله دا چې یوه موضوع چې ډېره جدید او باید ورته کار وشي، هغه دا چې که یو ننګرهاري لیکوال د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه لیکلي دي، هغه یې په خپله مشرقي لهجه باندې لیکلي دي. که یو قنداري لیکوال لیکلي، هغه یې په خپله قنداري لهجه لیکلي دي. یو معیاري لهجه نشته دی چې مثلا په هغې باندې ولیکل شي او ټول ورنه څه واخیستلی شي. مثلا ماشومان زموږ خصوصا په دې برخه کې ډېر د ستونزو سره مخ کېږي چې هغوی نوي نوي مثلا هر څه ته مخه کوي، که نه مشکله ده مثلا چې هغوی په بېلابېلو لهجو باندې موضوعات باندې پوه شي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د لویانو په ادبیاتو کې، ولې ماشومان په ادبیاتو کې، دا ډیره مهمه ده چې لیکنه باید په یو معیاري لهجه باندې وشي.
تورمن صاحب، تاسو خپله په مختلفو وختونو کې مجلې د ماشومانو چلولې دي، وروستۍ چې زما په یادېږي هغه کوبه کوه، که نه؟
بله بله.
او تر هغه مخکې هم یوه مجله وه، یوه نیوکه چې په مجموع کې ستاسو په کار کې، هغه دا ده چې وایي چې تورمان صاحب یو کار پیل کړي او بیا یې تر یو وخته پورې دوام ورکړي، بیا یې پرېږدي.
بله، ښه موضوع ته اشاره وکړه تورمان صاحب. هیڅوک نه غواړي چې په کوم کار کې پرمختګ کوي بیرته په شاتګ وکړي او ځا په ځا ودرېږي. ستونزې وي، خنډونه وي، چې دا د دې لامل کېږي. مثلا ما اکو بکو پنځه ګڼې شپږ ګڼې مې خپل جبه چاپ کړه، د خپل شخصي جب نه هیچا پیسې نه دي را کړې، او ومې مشلې مې د وړیا پیسې مې نه دي اخیستي. شپږمې ګڼې ته دې ته منتظر وم چې یو څوک راته ووایي چې شپږمې ګڼې پیسې زه درکوم. داسې نه چې مثلا چا ته به مې ویلي نه وي، ډېر دروازې به مې ټکولې وي، ولې ناهیلی راستون شوم. بنان زما وسو توان شاید همدونه وو، په مغمو برخه کې مې خدمت وکړی. د مصور مجلې مونږ پنځه ګڼې مصور مجله چاپ کړه، زما وسه توان بدونه وو چې ما پرته له کوم امتیاز دا مجله چاپ کړې ده. ما د مسؤول مدیر په توګه دې مجلې پرته له کوم امتیاز کار کړی دی. ابا دینار ما د دې مجلې د امتیاز په توګه دې مدیر مسؤول ما نه دی اخیستی. د فکر کوم چې همدومره کافي ولې دا چې مثلا د ټولنې د مشرانو دخوا بودیجه خطه کېږي د مجلې دپاره، نور موضوعات دا بېله خبره ده. زه فکر کوم اوس چې موږ د صندوق خبره کوو، دا د دې لپاره چې بیا خدای مکړه دغسې نیوکو سره مخ نه شو. موږ غواړو چې ټیم واوسو، او زه فکر کوم دا هم یوه ناهیلي لري. هغه ورځ چې موږ صندوق پرانیستلو، ډېر داسې کسان چې ورباندې حساب کېدو، ډېر داسې کسان چې تریبیون ته ودرېږي د خدمت د ادبیاتو ته، په ټوله کې فرهنګ ته، د کلتور ته، د موضوعات ته، نو بیا په درې ساعتونو څلور ساعتونو ویناو نه ستړي کېږي. ولې د هغه صندوق نه داسې په څنګ تیر شول چې دوی لا اقل د یو پنځه ګونې دپاره خپل لاس جب ته نه سو چې یو پنځه ګونه راواخلي هغه صندوق کې واچوي. دغسې حالاتو کې دي چې هغه پرمختګونه او فعالیتونه له خنډ سره مخ کیږي.
تورمن صاحب، دا نیوکه هم کیږي چې هغه کسان چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي، هغوی دا کار خپل اصلي کار نه ګڼي او د زمینی کار په سترګه ورته ګوري، نو کله کای وخت او فرصت کار کوي ورته، او که نه بیا نو خپل کارونه کوي. څه فکر کوئ که دې ته په جدي سترګه ونه کتل سي، موږ به وسو کولای چې فرزن د همدې صندوق چې تاسو ایجاد کړی ده، د مالي امکاناتو په شمول دا به وسو چلولای؟ ځکه
دقیقه رومان صاحب، زه خو اول وایم چې دا کسان چې نیوکه کوي دا څوک دي؟ اول خو دغه را میدان ته شي چې موږ همیشه نیوکه کوو، د عمل خلک نه یو چې عمل وکړو، که نه؟ همیشه زموږ په ټوله کې په پښتنو کې، بیا په پښتنو فرنګیانو کې ستونزه همداره چې نیوکې کوو، ولې نه ګورو چې مثلا حل لاره څه ده، ولې داسې شوي، که نه؟ زه اوس وایم چې زه چې د ماشوم د ادبیات برخه کې مې شاید یو څه ډېر کار کړی وي، زه د اصلي کار په توګه باندې دې برخې ته نه ګورم. ځکه یې نه ګورم، چې کله چې زه 100 روپۍ پیداګر ونه وسم د دینه او 200 روپۍ په دې باندې مصرف کوم، نو زه د کم چې په دې مصرف کوم اوای از ما د نور اړتیاوې، د کورنۍ اړتیاوې، نور شخصي اړتیاوې دا څوک پوره کوي. زه په ازادۍ رادیو کې کار کوم، د ازادۍ رادیو نه معاش اخلم، ټول ورځ دلته راپورونه جوړوم، دلته پکیجونه جوړوم، دلته خبرونه جوړوم. بلې، چې زه یو سات وخت پیدا کوم در ماشوم ادبیات ته کار کوم. ولې د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې تر اوسه پرې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یو ځانګړی ریاست نشته په دې برخه کار وکړي؟ که چیرته داسې یو اداره موجوده وي او موږ هلته په دنده ګمارل شوی دی، نو تاسو فکر وکړئ چې 2 ساعته کار به 2 ساعتونو کار ته 10 ساعتونو ته راوګوت شوی که نه وی ور شوی. اصل په دې برخه کې کار نه دی شوی. دلته افراد باندې باید نیوکه ونه شي، زما نظر دا دی. دلته باید په بنسټونو باندې، په ادارو باندې، په هغه کسانو باندې چې دا توان لري. مونږ په یو کال کې تقریبا بیلابیل دروازې وټکول، اطلاعات فرهنګ وزارت لاړو، د ولسمشر د میرمنې تر دفتر پرې لاړو، د ولسمشر د فرهنګي مشاوره پرې لاړو، چا مو غږ سره خپل غږ یو ځای کې.
ترمن صاحب څه فکر کوي؟ حال لاره څه ده؟ څه باید وسي چې دغه کارونه منسجم سي او بیا دا سلخند او ځان سره مخامخ؟
ما په نظر باندې ومان سه پرته لدی چې موږ حکومتي ملاتړ ولرو، فکر کوم چې ډیر کم خپل موخه ته ورسیږو. تاسو خپل گاونډي ایران، هیواد ایران وګورئ، او یو ځل دا ګوګل کې قبل بل لکم نشوتلې، ګوګل کې سرچ کو ګورو چې ایران د ماشوم د ادبیات برخه څومره کار کړی دی، یا مثلا هند، یا مثلا بل هیواد. هدف دا دی چې دوی سره حکومتي ملاتړ موجود و. ولې مونږ سره څه دي؟ مونږ سره څه دي؟ مونږ سره هیڅ. ما مخکې وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تر اوسه پورې داسې یو اداره نه لري چې په دې برخه کې ماشومان ته کار وکړي. یو رقم کیانو نیس مجله ده، 2 میاشتې چاپیږي، 3 میاشتې نه چاپیږي، ځکه چې بودیجه ورته نشته د چاپ دپاره.
تورمان صاحب، یو بل شیم چې ستا دی، دغه تاسو مخکې یادونه وکړه د ژباړو. البته موږ په ولس کې هم د ماشوم لپاره ډیر څه لرو، د ترانو په شمول لوبې نه دي خوندې سوي. موږ ډیر جالب قالبونه د ترانو لرو، د ماشومانو د سندرو لرو. متاسفانه ما چې لیدلې دي د کوم څه چې لیکل سوي دي، البته لویانو چې لیکلي د ماشومانو لپاره، په هغه وزنونو باندې نه دي. لازمه ده چې خپل دغه ولسي وزنونه چې دي دا باید خوندي کړو. په دې برخه کې هم تاسو څه پروګرامونه لرئ د ماشوم د ادبیاتو کور په مشخص ډول، چې هغه څه چې په ولس کې لرو د دې د راټولولو په خاطر باندې هم څه پروګرامونه شته؟
بلې، دقیقه نومن صاحب، یو څه چې د ماشوم د ادبیاتو د کور په لخوا چې کوم د ماشوم د ادبیاتو مالی صندوق پرانستل شو، په هغه غونډه کې کله چې استاد جهاني وویل چې د دغه صندوق سره 1,00,000 افغانۍ مرسته کوي، دا د چکچکو سره دغه پیغام بدرګه شو. ورسته تر هغې چې کوم ویناوال ولغوی نیوکه دا وکړه چې کله چې جهاني صاحب وویل چې زه د ماشومان لپاره کتاب ترجمه کوم، دې لپاره چکې ونه شوې. ولې کله چې وویل چې 1,00,000 افغانۍ ورکوم، ولې مو دې لپاره چکې وکړي؟ زموږ مشکل دا دی چې تاسو لکه څنګه چې وویل، موږ په فولکلور کې ډیر څه لرو د ماشومانو لپاره. موږ غیر د هغې نه مثلا چې اشخاص په شخصي او فردي توګه باندې کار کړی، ډیر څه لرو. همدا اوس په لسګونه کتابونه د چاپ لپاره پرته دي، څوک یې چاپوي؟ دا چې څوک چکې کوي د دې لپاره چې هغه هیلې، هغه ارمانونه، هغه زحمتونه چې دوی ګاللي دي، ورته یو څه ټول کړي دي، د هغې لپاره یو څه پیدا شول چې مثلا دوی نورو ته ورسوي. زه وایم چې داسې به ډیر راټول شي، موږ به ډیر کسان مثلا د کور د طریقه تشویق کړو، داسې کسان به ډیر مخکې دې کور د فعالیت نه تشویق شوی وي، دا موضوعات به ورسره وي. په لسګونو کتابونه موږ په واک کې ورکوي، څوک چاپ کی، څوک چاپوي. مهرباني دې وکړي، څوک دې ټټر وهي ورته چې موږ چاپو، چې موږ ورته ورکوي چاپي کی. هدف دا دی چې باید عملی میدان ته راشو، او چې وایو چې دسې نه کیږي، دسې کیږي، بیا راځي تر اخره پر توبه دی. ما همدا اوس زه اعلان کوم، په لسګونو کتابونه موږ سره پراته دي، څوک حاضر دي چې چاپ دي کی، مهرباني دې وکړي، موږ سبا دې په واک کې ورکو.
ډیره مننه تورمان صاحب.
مننه تاسو، کور ودان.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
پا غو زمانو که چه مدون قوانین نو او جرایم نو تعریف شوی، چوک پا دی نپویده چه کم عمل جرم او کم نده. چارواکو تا با چه کم عمل لخوا ناچه پویسید، تر سرکون که بای راونیو چه چنگ بای خوخوا، هغه سی به جزا ورکوله. حکومت د سزاګانو په ټاکلو کې پراخ لاس درلود. پر هر عمل د تور پورې کېدلو ویره موجوده وه. لا حاکمانو پرته بل هیڅوک مسؤول نه و. وروسته چې قوانین تدوین او جرایم تعریف شول، خلک وپوهېدل چې له کومو اعمالو باید ډډه وکړي او کوم ترسره کړي. دې مرحلې هم کلونه کچ کړل تر څو هغه ټول اعمال چې د ټولنې امن یې اخلالاوه په قوانینو کې درج او جزاګانې ورته وټاکل شي. تر پرونه چې اوسنۍ ټکنالوژي نه وه عامه، جرایم یې هم خلکو نه پیژندل. خو نن سبا ډېر داسې موارد شته چې کله هغو سرغړونه وشي پایله به یې فایل ته ښه نه وي. جرایم، سزا، پریکړه او فیصله مې بې څه نه دي یاد کړي. د نن ورځې نقل چې وږمه راشدې راوروي د یوه قاضي د پریکړې په اړه دی. دا چې قاضي څه پریکړه کوي نقل ته به غوږ شو.
همیانۍ سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وی. دغه وخت د جارچی आवाज واورید چې ویلې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هرچا ومندله سوداګر ته دی وروړي انعام دی واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ یې ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل ته خو غالي، ته څنګه انعام غواړي؟ سل نورې تلاوی دي څکړي، دلته خو 200 وی. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګو چې نه، دلته سل نورې سکې هم وی. بل لار نه وا قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واوري دی وی ویل سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وینو دغه سل سکې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسیدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو تلاوو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپل هغه د 200 سکو همیانۍ پیدا شي.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل د ځوان شاعر خپلواک دریز یو غزل تکلمه کړی دی. دریز د خپلو غزلونو په پرتله ډیر ځوان دی، خو کلام یې پوخ او مضامین یې مینس کڼل شوي وي. د غزلې د اورېدلو بلنه درکوم.
ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، د ګل مخې یار خوسا لپکې وړمه، له یوه آسمانه بل آسمان ته تلدی زندگی خورا ورا لپکی وڑما، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکی وڑما، د ژوندون توري تیاري بی مور نه یم، د ژوندون توري تیاري بی مور نه یم، لمر سپوږمۍ وړمه ډیوه لپکې وړمه، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپکې وړمه، یوه کرښه مې په لپکې دریځه، یوه کرشمی پلپا کی دریجه یوه لویا فلسفه لپا کی اوڑما لیوه آسمان بل آسمان دتنی دی زندگی خورا ورا لپا کی اوڑما
پتی را دبی باس کی خاغلی عبدالنافی ایمت را تویلی و چه تنز پا طول و ولو او لوی و قالبونو کی لکلای شو. دنان باس مو در تنز در جبی یا ورزخت پا عرده. ایمت سب سترمیس.
خیر و ستم سترمیس.
تیر زل مو فکر کام چه در تنز پا شکلونو او پا قالبونو خبری را تکریوی. تنز چه ارزخت لدی پای و طولانه کی دیر خلق خو صرف اغا در خنده او اغا زرافت برخیطه گوری. یوازی هم دیتا توجه پا کار ده که
ده تنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده ده تنز ارزشت ده طولنی ده نمگرتیا و پا اصلاح کده یو طولن یو نمگرتیا نخوالی ها وقت اصلاح کیجی چه ده خلق ورطا پامسی او یو وقت ده سی چه پا طولن که زینی نخوالی زینی زلمول زینی نمگرتیاوی ده سی چه اغه خلق وسر عادت سوی دی خلق معتاد دی دا اوس په افغانستان کې زوته خبرې کو ټول افغانان د امنی چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی اته چې په لری افغانستان په کراوله درجه راځي کړه دوم سي کړه دریم سي د دې لیست په سر کې راځي افغانستان فاسد دی یعنی افغانستان نظام کې د فساد ساتل لري زموږ خلق هر ورځ د خپل وطن د اداري فساد د ناخوالو د بی عدالتۍ په اړه خبرونه اوري دوی عادت سوی دی خلق معمولا د کلیات سره ډیر کار نه لري پچیر په ادبیاتو کې کلیات چندان نه نه مترا ځکه مخکې خلقو منلي په ادبیاتو کې نسبت و ساينس ته جزئیات ډیر مهم جزئیات درجه ورکول کیږي نو یو تنز لیکوال سره زربین ور سره دی د ټولنې د ناخوالو یو ډیر ظریف انځور وړاندې کوي خلقو ته مثلا په یو مردار لشتی کی او به بیر خلق پایتی راپورت کری دی چه دا او به ورون شندل سی کالی مردار نسی پزی پیچلی دی چه دا بدو بیر سخت زان وسد خو تنز لیکوال لکه زربین چه پسترگی خلق راولی در شپ رغالی دری چه پا زربین کی ورتو گوری بیا با گوری چه پا زربین کی پا دی چطل و بو کی دا جونده موجودات و یوانری ده حتی میکروبون دی وایرسون دی اوسشی اوسشی دی حرکت لري خپل شکلون لري تعویج را تعویج دا خلق ته ډیر جالب دی چې واره په بو کې ژوندۍ موجودات وګوري هر بیا ځان سره قضاوت کوي چې یاره دا چټلې به خوري خطرناک دی ګور دا څه بلای بښ پټی دی خو موږ یوازې خپل پیسې ځنی راپورته کوو خبر نه یو چې دا چې هوا ته پاشل کیږي دا چټلې وبو چې د خاور سره ګډیږي بیا د باد د لارې هوا ته پورته کیږي دا زراعت زموږ په پازو په خلونه نه وځي دا زمونه لپاره یو ډېر خطرناک شی دی باید چاره یې وکړو نو دلته د طرز لیکوال وظیفه ده چې دا لوی ناخوالی دا په بیلابیلو موضوعاتو باندې ویشي ډېر ظریف او ډېر نازک عکسونه یې اخي په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالی ورښول چې دی په جزئیاتو پوه سي اصلا د مشکل هغه ریښه ورته معلومه سي هغه خلک بیا کچیر ډېر هغه پیغام ته توجه ونه کړي دغه ظاهري تفریح هم د دې لپاره یو خوشحالی ده یعنی طنز هم و خلقو ته خوشحالی ورکی خنده خلق او په دې خنده کې د نن بیا دې د خپل ټولنې و نه خوالي ورشي
د طنز د جېب په سکرته وایسته چې د طنز جواب باید څنګه
طنز هغه اخیری نچور هغه اخیری چې ته وړاندې کوي هغه به ته د کلمات په مرسته باندې وړاندې کوي یو څوک په ځین کې ډیر معقول انتقاد ولري دا انتقاد به د خندا په پوش کې وپیچي اما اخیری چې وړاندې کوي د ژبې په وسیله وړاندې کوي ادبیات په خپل صنعت دی البته د کلماتو صنعت دی اوس نو موږ په طنز کې کولای شو چې دغه طنزي خاکچ په ذهن کې راسره ده دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کوم چې دا په دوه برخو باندې وشو یو مانوی صنایع دی بل لفظي صنایع دی د تخنیکونه هم ویل شو د طنز تخنیکونه چې څنګه کولای شو مثلا موږ ویل و چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلاف وي نو موږ ته خندا راځي نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولای شو یو دا چې په ټولنه کې طبیعي داس یو پیښه یو کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول شوی، یا یو پیښه، یو کریکټر، یو شخص، یو حالت دا د خپل اصلي تناسب څخه وتلی، دا موږ انځورو په تنزی ژبه. یو لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع وزارت وایم په تنس کې، هغه پیښه په خپل ذات کې د تناسب نه ده وتلې، یعنی د تنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندار پر زمینه نه ده مسایل، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار پر فاسو کې کوي، د مثال په ډول باندې غواړي د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویه وشي، چې د سویه ډیره ټیټه ده، د په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی، د دې لپاره چې د بې سوادي وشي، د ده نقل قول چې کوي د ده تلفظ غیر علمي راوړي، هغه کلمات چې دی تلفظ کوي هغه ګډوډ کوي، چې معلوم سي چې دا سړی بي سواده دی، چې د خندا وړ وګرځي. یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر، یا د یو رئیس مکتوب دی، بیانیه ده، د دې د املا ګډوډ کوي، یعنی هغه څه چې په سي لیکل کیږي هغه سین تاړي، د هغه څه چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېره مرسته کوي چې یو موضوع، یو صحنه، یو کرکټر، یو پیښه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یو ستون زسته د تنز ژبه که معنوي اړخ سړی وخندي دا به ډېر قوي نسبت الفاظو ته، دلته یو خطر سته یا یو ضایه سته، یا ضایه نسبته ولی د زوف ټکی به غوته وایي. یو تنز لیکوال که چیرې په الفاظو خلک وخندي، خلک خندولی سي، لکه ما چې مخکې مثال ووایي چې ځینې الفاظ به سره واړي راواړي، خو که چیرې دا ترجمه کوي یو بلې ژبې ته، بیا دغه څخه هغه خوندي. مثلا که موږ په پښتو یا فارسی کې باسازی په بات سازی ولیکو، دا د خندا وړ ده، خو که چیرې دا طنز به انګلیسي ته ترجمه کوي، یا عربي ته ترجمه کوي، یا فرانسوي ته ترجمه کوي، دا چې دغه آهنګ چې په دغه کلمه کې شته، دا چې یو شی د خندا وړ ګرځېدي په هغه ژبه کې بیا نه دی. نو هغه طنز لیکوال چې ډېره تکیه پر لفظي صنایعو کړې ده، د هغو طنزونو چندانې د ترجمې وړ نه دي، خو هغه لیکوال چې پر معنوي صنایعو باندې ډېره تکیه کړې ده، ډېر په الفاظو پسې نه دي ګرځېدلي، دا هغو طنزونو محتوا خره خندي، هغه هرې ژبې ته ترجمه شوي دي. ښه مثال یې د ترکیې عزیز نسین دی، چې طنزونه د نړۍ په مشهور ژبو باندې ترجمه شوي دي.
تاسو د لفظي صنایعو وویل، د معنوي اړخ په حصه کې هم یو څه راته ووایاست، یو مثال کېدای سي راته ووایاست چې فرضاً په دغه شکل سره کوړاندې سي؟ دا به
په معنوي صنایعو کې تشبیه او مبالغه ډېر مشهور صنایع دي. دا صنایع قسم په ټول ادبیاتو کې د استعمال وړ دي، په تیر بیا په شاعرۍ کې خو په طنز کې ډېر کار کوي. مبالغه به راواخو، که غواړي چې یو کرکټر د خندا وړ وګرځي، نو هغه د تناسب سره باسي. د تناسب سره په دوه ډول ایستل کېږي، یا به ډېر کوچنی کوي، یا به ډېر غټه. نو یو نظامي جنرال دی، د خلکو توقع ده چې جنرال باید ښه تنور سړی، غټ سړی، زورور سړی، خو دا ته داسې انځوره یې په دې کیسه کې یا په دې تنظیم لیکنه کې چې هغه ډېر په ونه باندې ټیټ دی، ډېر ډنګر دی، ډېر ضعیف دی، ډېر کمزور دی، لاسونه یې ریږدي، حتی چې دغه ورسلام دی نشي وړلی، او چې دوه ګامه واخې بیا لوېدلی، دا چې د تناسبه وویستی. یا وخت وخت یو څوک ډېر غټه یې چې له هغه څه بیخي بلا جوړ سي، یو ښامار ځین جوړ سي، دغه دوه حالتونه دي. یعنی دا مبالغه ده چې دی چې د خلکو په ځین کې یا غټ کې یا کوچنی کې د تناسب دی وویستی. معمولا په کارتون کې د مبالغې څخه ډېر کار اخیستل کېږي. یو څوک چې د تناسب باسي، د بدن ځینې غړي غټه یې او ځینې کوچنی کې، هغه د دې د خندا وړ ګرځي. خو یو وخت بیا د پاره چې خلک ښه وخاندي، دوه متضاد حالتونه راوړي. متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کرکټر د محیط سره، دا شخص د محیط سره یا د کرکټر کایوان کې انسان د محیط سره سر نه خوري، دا متضاد حالتونه دي. سړی خندي، د مثال په ډول باندې مرتسی په کلو کې مالدار خلک لرو، مالدارانو وزیا ساتي، پسونه ساتي، په شارو کې کسبان دي، خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي، ارک ته ولاړ شي، که پارک سپي وویني د خناور خبرن زکه چې سپیان وس د تلاشی د پاره استعمالي دي، ډېر د شامي حصے ډېر قوی دي، معمولا په اساس زایو کې د غوندو تالارونو د سپیان باندې تلاشه کوي چې من زه پر ځای سوینه. خو که چیرې ته په هغه سالونه کې یو وزه وویني، طالب خدای داسې دا وزه په یاد کې څکی، دلته اوس جمهور رئیس راځي وینا وکړي، یو وزه دوی مثلا ته یو خر وویني، وش په ار کې وینې ته وایې چې دا وش په ار کې څه کوي. دلته دا ظرف او مظروف د خپل من سره په ټکر کې سر خوري نه، دا د خندا وړ ګرځي. کله که تنظیکوال دا وضعیت پیدا نه کړي نو بیا یې تشبیه کوي، یعنی دلته مشابه او مشابه به ته خپل منځ دا چې د تشبیه وجه لري چې هغه د خندا وړ ګرځي. مثلا د دې پر ځای چې د یو چا ستروالی وشي، عظیم یې وشي، هغه به جسم لحاظ باندې غټ شي، وایي فلانه یې دومره غټ و لکه وش. کله چې خلک وشه ذهن ته راځي نو بیا هغه ته خندا ورځي.
ډېره مننه کورمه ده،
ژوندی اوسې، ستاسو هم کورو ده.
ساقی د پریم تو سرا ولد نیما ما خویل چد پیالو سرا ولد نیما لیکم ساقی د پریم تو سرا ولد نیما ما خویل چد پیالو سرا ولد نیما پیالو سراب